SBS Radio.
افتخار احمد نړی مننه بیا چې تاسو زحمت وویس او موږ ته موخ راکړ تاسو سره مې شوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. زه هم مننه کوم دینه چې تاسو دوباره ما سره اړیکه ټینګه کړو. دا لنه امید لرم چې اوریدونکي مستفید شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. د روژې مبارک میاشته بل موضوع چې تاسو نه په نظر اخلم هغه د زکات موضوع ده، چې دا هم ډیره زیاته مهمه موضوع ده، خاص سر هغه کسان چې هغه مسلمانان وي هر چیرې اوسي. یو له پاسلیا کې هم کېدای شي ډیر زیات د سوالونه وي چې خلکو ته دا موضوع ډیر روښانه نه وي، نو دا به ځینې سوالونه به وي چې تاسو نه مطرح کړم. زما لومړی پوښتنه به تاسو نه دا وي ډاکټر صاحب، چې زکات حکم په اړه کوم ته وایس چې ولې دا فرض شوی دی او په چا باندې فرض شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید دا وایو چې زکات د اسلام څلورم رکن دی، او هغه څوک د اسلام ځان ته مسلمان وایي او د دغه رکن څخه انکار کوي نو هغه ته بیا مسلمان نه ویل کیږي. یعنی که څوک انکار کوي، کنه مثلا وایي چې زه مسلمان یم، پر روژې ایمان لرم، په لمونځ ایمان لرم، په حج ایمان لرم، که په زکات ایمان نه لرم مثلا، یا زکات نه منم، په دغه صورت کې دغه سړی ته مسلمان نه ویل کیږي. ځکه د انسان ایمان په هغه صورت کې کامل بلل کیږي چې هغه په دغه پنځه واړو ارکانو باندې ایمان ولري، چې یو د هغې څخه زکات هم دی. زکات اسلام چې فرض کړی دی نو د دې هغه مفهوم او معنی ته که وګورو، د زکات معنی په عربي کې ورته وایي نمو. نمو یعنی زیاتوالی. په دې معنی چې هغه انسان چې زکات ورکوي د ده مال نمو کوي، زیاتیږي، هم په مادي شکل باندې زیاتوالی په هغې کې راځي او هم په معنوي شکل باندې. مادي شکل باندې که ظاهرا موږ تاسو وګورو، خو یو سړی مثلا یو لک استرالوي ډالر لري، که دې د هغې نه دوه نیم زره زکات ورکړي، دوه نیم زره په عدد کې کمیږي، اما ډېر لنډ وخت کې الله تعالی هغه ته د خپل فضل او رحمت داسې دروازې خلاصوي چې څو چنده اضافه دی مال لاسته راوړلی شي. بل دا د معنوي نمو دا ده چې هغه متباقي مال کې الله تعالی ده ته دومره برکت اچوي چې د یعنی ډېر کار کولی شي په کم مبلغ او کمو پیسو باندې. اما که دغه برکت نه وي، انسان ډېر پیسې مصرفوي خو هغه حاصل لاسته راوړنه یې کمه وي، ځکه برکت پکې نه وي. نو دا د زکات هغه لغوي مفهوم دی. اما د زکات هغه حکمت او فلسفه چې اسلام دا ولې فرض کړي، هغه کې موږ تاسو ته الله تعالی قرآن کریم کې په سو آیتونو کې اشاره فرمایي. یو آیت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر فرمایي چې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها. اي محمد صلی الله علیه وسلم، د سرمایه دارانو د مال څخه زکات واخله ترڅو د دوی مال پاک شي او د دوی نفسونو او زړونو کې هم نرموالی او پاکوالی پیدا شي. نو ځکه هغه انسان چې زکات ورکوي په دې معنی چې دی د غریب د حال څخه خبر دی، یو ترحم او شفقت او مهرباني لري. نو په دغه اساس باندې حدیث شریف کې هم موږ تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تؤخذ من اغنیائهم فترد فی فقرائهم. زکات د مالدارانو څخه اخیستل کیږي او بیرته غریبانو ته ورکول کیږي. یعنی دغه مال د چا شخصي جیب ته نه ځي، که دولت ټولوي، که نور افراد اخلي، یا که څوک ورکوي، خو د مالدار نه را اخیستل کیږي او بیرته غریب ته ورکول کیږي. او د دې حکمت همدا ده چې په ټولنه کې یو توازن رامنځته کیږي.
بله، هو بل ډاکټر صاحب، که چیرې دا هم واضح کړي چې پر چا باندې دغه زکات ورکول فرض دي، ځکه چې ډېر کسان وي کېدای شي چې هغوی باندې هغوی د شرایطو برابر وي چې زکات پر هغوی باندې فرض شوی دی، ولې ځینې دا مسایل ډېر روښانه نه وي؟ نو ځکه په ډېره کې زه دا ویلی شم چې خلک زکات هم نه ورکوي، ځکه کېدای شي د هغوی هغه ارزونه سمه نه وي. نو دا که تاسو وایي ډاکټر صاحب چې په چا باندې فرض شوی دی،
زکات دپاره اسلام موږ او تاسو ته نصاب ایښودلی دی، معلوم کړی دی. نصاب دې ته وایي چې مغه یو حد چې ستا مال څومره حد پورې ورسیږي پر تا باندې زکات فرضیږي، دې ته په د فقهي اصطلاح کې نصاب ورته ویل کیږي. نو نصاب بیا که شریعت ته موږ تاسو وګورو، د سره زرو دپاره بیل نصاب موږ ته ټاکل شوی، د سپین زرو دپاره بیل نصاب ټاکل شوی، تجارتي مالونه خپل نصاب لري، لکه غوایان خپل نصاب لري، د ګډو پسونو دپاره بیل نصاب دی، اوخانو دپاره بیل نصاب دی. نو هر شي دپاره نصاب شریعت ټاکلی، خو اوس وخت د غوایانو پسونو نصاب باندې نه کږیږي، ځکه وخت زموږ ستاسو محدود دی. که یو سړی خالص سره زر لري، د خالص سره زرو دپاره شریعت نصاب شل مسکاله ټاکلی دی، چې شل مسکاله نننی وزنونو باندې ګرامونو باندې د اکثریت علماو په نظر پنځه اتیا ګرامه کیږي. زنه نور علماء چې دی بیا زکه د وزنونو کې اختلاف دی نو زنه بیا 90 ګرام ورته وای زنه 290 ګرام ورته وای او د اکثریت علماء په وزن سره چې دوی دغه شل مسکاله وزن کوي هغه 15 ګرام کیږي نو که څوک دغه 15 ګرام طلا ولري سره زر ولري د ته مونږ تاسو صاحب د نصاب وایو خاوند د نصاب یعنی پر د باندې زکات فرض دی دی باید د دې څلوېښتمه حصه زکات ورکړي یعنی دغه 15 ګرام چې پر څلوېښتو باندې تقسیم کړي هر څومره چې دغه څلوېښتمه حصه کیږي هغه باید زکات ورکړي اما که څوک سره زر ولري خو نن سبا بیا د هغې هغه خپل سره زرونه زکات ورکول به لږ ورته مشکل شي خصوصا که څوک مثلا داسې سره زر لري چې هغه د استعمال شیان دي نو د هغې ماتول او میده کول به لږ مشکل وي بیا په دغه استاذ باندې علما وایي چې دی د هغه خپل سره زر قیمت کړي موجوده نرخ سره نو چې نرخ باندې قیمت کړي وسط نرخ به انتخابوو بیا د هغه نرخ څخه به دی 2.5% زکات ورکوي چې 2.5% هماغه څلوېښتمه برخه کیږي نو نن د استرالیا په هیواد کې دلته چې موږ سکل یو اداره لرو په نوم د استرالین نیشنل امام کونسل یعنی د استرالیا د امامانو هغه ملي شورا نو د دوی دغه حسابونو په اساس باندې او د دوی د فتوا په اساس باندې استرالیا کې څوک چې 3,500 or $1,000 ولري استرالوي ډالر 3,500 or $1,000 نو هغه څوک چې دومره مبلغ ولري دته د نصاب خاوند ویل کیږي دی باید زکات ورکړي نو اوس که څوک هم دومره پیسې ولري یا د دې څخه زیات لري مثلا $1,00,000 لري $200,000 لري $50,000 لري $60,000 لري هر څومره چې لري یو کال پر هغې باندې تیر شوی وي نو دی به د خپل ټول پیسو محاسبه کوي او 2.5% زکات به ورکوي خو دلته اوس یو بل مسله هم ده که څوک یوازې $50,000 لري نو د سپین زرو نصاب بیا شریعت مونږ تاسو ته 200 درهم ټاکلی 200 درهم نننی حساباتو سره د اکثریت علماو په قول باندې چې دا 600 or 1,400 grams کیږي او ځینې علما ورته 500 or 590 هم وایي خو دغه حساباتو کې لږ د هغه مختلف مناطقو په حساب باندې تفاوتونه شته اما هماغه 600 or 100 grams د پاسه 600 grams کیږي نو که څوک دومره سپین زر ولري یا د هغې قیمت ولري هغه باید زکات ورکړي صاحب د نصاب ورته ویل کیږي نو اوس وخت کې د همدغه د استرالیا د امامانو ملي شورا چې ده استرالیان نیشنل امام کونسل دوی چې کوم فتوا سکال ورکړې ده هغه وایي چې دغه د سره زرو نصاب په ډالرو باندې که موږ تاسو ضرب کړو نو 3,000 or $1,000 کیږي یعنی 3,000 or $1,000 ورته ویلی شو تقریبا ځکه 1.2 دومره څه شی نه دی که نه نو دا د سپین زرو نصاب دی که څوک دومره سپین زر ولري چې دغه مبلغ ته رسیږي یا دومره پیسې ولري نو ده باندې زکات فرض کیږي اما یو بله پوښتنه مهمه دا ده چې اوس دې وخت کې کیدای شي یو سړی نه سپین زر ولري او نه سره زر ولري پیسې لري نقدې پیسې لري مال لري خصوصا هغه کارګر خلک چې دي مثلا وظیفه لري او معاش لري که نه دوی کم یو محاسبه کوي سره زر محاسبه کوي که سپین زر محاسبه کوي دلته که موږ تاسو تاریخ ته وګورو هغه وخت کې چې شریعت دغه نصابونه موږ او تاسو ته ایښودلي وو نو د 200 درهمو قیمت د 40 مسکالو سره زرو قیمت پوره کوه دواړه سره برابر یعنی 40 مسکاله سره زر دا برابر وو 200 درهمو سره نو مګر وروسته زمانو کې بیا داسې شو چې دا سپین زرو چې درهم ورته ویل کیږي د دې قیمت په مرور د زمان سره کمیده او کمیده کمیده حتی اوس دومره مرحلې ته راورسېده چې د $1 څخه هم قیمت د ګرام کم دی نو اوس که موږ تاسو دغه تفاوت د سره زرو سپین زرو ته وګورو منځ کې ډېر تفاوت دی ځکه هغه $3,001 دی او دا $1,400 دی نو زموږ تاسو ټولنه کې که څوک $1,400 ولري ده ته مالداره نه ویل کیږي نو د اوسني علماو فتوا دا ده که یو څوک یوازې مال لري نقد پیسې لري نو د ده حساب به د سره زرو په نصاب باندې کیږي یعنی $1,001 که دی ولري دی خاوند د نصاب دی او دی باید خپل زکات ورکړي چې یو کال په دې پیسو تیر شوی وي خو دلته اوس بله مهمه مسله دا هم ده چې دغه د هر یو کال تیرېدلو حساب به دوی څرنګه کوي اوس مثلا زه معاش لرم دې میاشت کې $15,000 مې واخیستل بل میاشت کې مې $10,000 واخیستل بل میاشت کې مې $8,000 واخیستل مثلا بل میاشت کې تفاوت لري که نه نو دا د هر میاشتې حساب خو سړی نه شي کولی یا یو سړی تاجر دی یو ورځ $50,000 ګټي یو ورځ $10,000 ګټي یو ورځ $40,000 تاوان کوي د د هر ورځې هغه حساب کو نشي اخیستلی، دا یو کال حساب به څنګه کوي، مشکلېږي ورته. نو په دغه اساس بیا علما وایي چې انسان باید ځان ته یو میاشت تعین کړي. مثلا عربي اسلامي هیوادونو کې اکثر دوی رمضان میاشت کې ورکوي، زمونږ تاسو افغانستان کې او ځینې نور هیوادونو کې خلک رجب میاشت کې ورکوي چې دوی ورته خدای میاشت وایي که نه. نو دغسې یو میاشت به ځان ته وټاکي، هر کال به په همدغه میاشت کې خپل زکات ورکوي. نو دی به په همدغه میاشت کې خپل هغه بیلانس یا خپل هغه مجموع پیسو ته ګوري چې څومره دي. د کال په منځ کې که دا کمې شوي وي که ډېرې شوي وي هغه اعتبار نه لري، خو هر کال به همغه وخت کې خپله محاسبه کوي او چې څومره پیسې ټولې شوي وي نو د هغې زکات به ورکوي. دغه بله برخه د سوال ستاسو فکر کوم دا وه چې چا ته باید زکات ورکړل شي.
بله، هو
زکات دپاره چې دا زکات چا ته ورکړل شي، الله تعالی قرآن کریم کې اته قسمه خلق مونږ ته ذکر کړي دي. نو دا د قرآن کریم نس کې ذکر شوي، الله فرمای انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نو په دغه آیت کې الله تعالی فرمای چې دغه صدقات باید فقراء ته ورکړل شي، مسکینانو ته ورکړل شي، او هغه کسان چې دا د زکات په ټولولو کې ګمارل شوي دي. پخوا وخت کې داسې و چې داوطلبانه به خلک راتلل، دا زکات به یې ټولو، بیت المال یا دولت به ورته وظیفه ورکړه چې ته فلاني منطقې ته لاړ شه، ته فلاني ښار ته لاړ شه، دا زکات راټول کړه. داوطلبانه به دوی دا کار کوه، خو دا به داسې خلک وو چې بیچاره ګان ډېر زیات غریب وو، نو بیا به دوی ته هم زکات ورکول کېده د بیت المال څخه. نو دغه خلکو ته مؤلفة القلوب، هغه خلک دي چې دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دوی ته زکات ورکوه تر څو دوی اسلام سره لږ تمایل پیدا کړي. مسلمانان شوي وو خو ضعیف الایمان خلک وو، تر څو دوی لږ دلچسپي واخلي. نو قرضدارانو ته ورکول کېږي، مسافرینو ته ورکول کېږي، او د الله په لاره کې، دا د الله لاره فی سبیل الله چې ورته وایو، دا بیا ډېر وسیع معنی لري چې هر خیریه کار کې زکات ورکول کېدلی شي. اما دغه نقطه کې بیا حنفي مذهب علما وایي چې زکات لکه مسجد دی یا مدرسه ده یا نور خیریه کارونه دي، دې کې بیا زکات نشي ورکول کېدلی، ځکه زکات دپاره قبض شرط دی. داسې یو چا ته ورکړي چې هغه یې د تا څخه واخلي، د هغې مالک وګرځي، او مسجد مثلا یا دغه نور شیان خو د یو شي مالک ګرځېدلی نه شي، ځکه هغه داسې یو د یو شخص حیثیت نه لري. نو خلاصه دا چې مغه مسکین او غریب او فقیر مسافر قرضدار دوی ټولو ته زکات ورکول کېدلی شي. اما انسان باید خپل زیات کوشش دا وکړي چې ډېر غریب او مستحق سړی پیدا کړي. بیا په دغه مستحقینو کې هغه کسان چې ستاسو خپل او خپلوان دي، بهتره دا ده چې دوی سره هم هغه صله رحمي وساتل شي، او هم هغه د قرابت نسب پاتې شي، او هم زکات څخه مستفید شي چې غریبان وي. اما زکات مور او پلار ته نه شي ورکول کېدی. یا خلاصه ده چې د هغه چا څخه چې انسان زیږېدلی، که هغه پلار دی که نیکه دی که مثلا پورته زور پسې، یا مور ده مثلا یا نیا دی یا لاندې چې څومره لاندې لاړ شو، دوی ته زکات نه ورکول کېږي. اما خور ته، ورور ته، ماما، کاکا، عمه زوی، خاله زوی، کاکا زوی، یعنی دغه نور خپل او خپلوان چې دي، ټولو ته زکات ورکول کېدلی شي.
صحیح ډاکټر صاحب محترم، یو بل مهمه موضوع چې دا به زما وروستی سوال هم وي، هغه دا ده چې په استرالیا کې هر څوک چې یو څه عاید ترلاسه کوي یا نصاب لري دلته، نو هغوی د هغې مالیه ورکوي حکومت ته. نو که چیرې په اسلامي هیوادو کې موږ د زکات هغه فلسفې ته وګورو، نو هغه همدغه وخت کې د مالیې شکل لري، ولې دلته په استرالیا کې هم که چیرې څوک مالیه ورکوي، نو آیا هغوی زکات هم ورکړي یا دا دواړه ډېرې بېلې موضوع دي؟
دغه دواړه ډېر سره جلا او بېل مستقل موضوعات دي. دغه مالیه یا ټکس چې ورکوو یا ورکول کېږي، دا خو د دولت د مغه قوانینو مطابق وضعي قوانینو په اساس باندې اخیستل کېږي، او محور د ټولو څخه اخیستل کېږي. که یو څوک شل ډالر معاش لري هغه هم ورکوي، او که څوک یو لک ډالر لري هغه هم ورکوي که نه، نو هر څوک خپله مغه فیصدي ورکوي. مثلا نو دغه هم دولت چې اخلي، دا بیرته په همدغه مصلحتي کارونو کې لکه سړک جوړونه ده یا صحي خدمات دي یا نور ټولنیز خدمات دي، په دغه شیانو کې مصرف کېږي چې دا یو فرد ته د هغې ګټه نه رسېږي، بلکې ټولنې ته د هغې ګټه رسېږي. نو دا د قوانینو مطابق خو یو قانون دی، او څوک چې یو هېواد کې اوسېږي باید د هماغه قانون، د هماغه هېواد د قوانینو اطاعت وکړي، او په هغه اساس باندې باید دا ادا شي. اما زکات بیا هغه په کال کې یو ځل اخیستل کېږي، او فقط د سرمایه دارانو څخه، یعنې څوک چې د نصاب خاوند دی چې لږ مخکې مونږ ورته اشاره وکړه، دغه خلکو څخه اخیستل کېږي، او هغه خاص هم دغه غریبانو او مسکینانو ته ورکول کېږي. اما په هغه وخت کې که بیا د مسکینانو او غریبانو څخه اضافه کېږي، کولی شي دولت هغه په زین نور مصلحتی او خیریه تولنیز کارونو کې هغه مصرف کړي. نو هغه څوک چې ټیکس یا مالیه ورکوي هغه په دې باندې نه خلاصېږي چې دی باید زکات ورنه کړي، ځکه دی مالیه ورکوي، ځکه که دی مالیه ورکوي خو بیرته مقابل کې د هغه خپلې مالیې څخه مستفید کېږي. دولت ورته هغه خدمات چې ورکوي، صحت برخه کې، ټرانسپورټیشن برخه کې، د نورو مسایلو کې بیرته مستفید کېږي د خپل مالیې څخه. اما زکات خاص د فقیرانو مسکینانو حق دی، هغه باید مسکینانو ته ورکړ شي.
صحیح. نړۍ مننه ډاکټر صاحب افتخار احمد چې دغه موضوع مو لا روښانه کړه په استرالیا کې میشتو، یعنی پښتنو ته، چې خاص سر چې تاسو د استرالیا د امامانو د شورا هغه نظریات هم یا هغه روسي پریکړې هم شریکې کړې. نو ډېر زیات ګټور وي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، او ښه ورځ ولرئ.
مهرباني تاسو هم
درنه. Subscribe to our regular podcasts on iTunes.